ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې حکري خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابله توب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د یو تازه راپور لمخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلې له خپل هیواده وتلي دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبرې وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلی شي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درېم مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېم لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره درېم مقام خپل کړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتو ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه سباندې یوه میاشت ځنډولې، خو د دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یوه لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او طوفان وروسته سیلونو لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لاري او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل ځپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس یې د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني، ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د 4 سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي بندي امیر ته لسو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان څوی
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلوونکي وایي ځایي چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درولي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه یې واش کېدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وایي ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانې کړی شي ماشومان واکسین شي. کله په یو بانه او بله بانه باندې ځینې کسان داسې چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی وړ مورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنو او شزو د بندي امیر ملي پارک ته نشتلی. خود بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخی مرسیالی هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر باندې کې کلی. طالبان د جنو په زده کړو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول اوس خوړی چې ان طبي پارکونو ته د تلو مخه ونیسي. د دې موضوع جزئیات امید زهیر مل باندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخی مرستیال هیدربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغې پریکړې ته سخت غبرګون ښودلې چې جنو او ښځې بندي امیر ملي پارک ته له تلو منع کړي. هغې تیره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي طالبان چې له زده کړو کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي غواړي اوس پارکونه لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي هغه څه چې میرمن بار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو او خپله افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پریکړه غندلې وه چې ویلي دي د یوې کړنلارې تر چمتو کولو به بندي امیر ملي پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه کوم نوی دریځ نه دی ښودلی خو وړاندې خپلو دارول پریکړو ته د شرعي کړنلارو نوم ورکړی. هغه چې خپله یو شمېر دیني عالمانو له دې ډلې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا به بندي امیر ملي پارک یو شمېر هټېوالې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټېوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل وقته د طالبانو له رسېدو وروسته بندي امیر پارک ته د ښځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیان اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بندي امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو پتلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغېزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لرې کړي او قوه نیمه ټولنې بېخي له ټولنې حذف کړي. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه وو ته بیل کړل، اوس یې بېخي بندي امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جون او خوځې د دوی د خپل واکمنۍ هم د تیرې دورې په څیر تیاره بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د شزو د برخې مسؤول هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بندي امیر ته د شزو پرتګ د طالبانو بندیز شزې له طبیعت او ټولنې هم نه کړی او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوې دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنګه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي ام دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي اما الله هم دې سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دې تن الله هم دغه د ژوند څنګه څنګه کو او الله هم دې پسند کو پرې کولنه کې څنګه وزورو څنګه خفه کو اته د دې ذهن دې لږه شو چې د خزي الته چیزي دې ته معلومي دي چې الته سو کې وازي دی نه چې الته خپل د والدین سره زی کنجي دي د میرمنه د خپل خوان سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره نه ناري نو سره چې یو ځای زی د کاغه د یو محل نه ډیر لري واټن لري په دې وسته کې چې خزي چې د لوړ تحصیلات لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلله تاغوی وګرځول شو نو معلومیږي چې دوی دا محرم نه محرم پسې نه ګرځي فقط چې هر رقم دی دوی باید خپل دغه د هستۍ او د بقا لاره باید ترې ورک وي او داسې وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې اوس دا ژوند به موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریح سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پر تک باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزې د تک په محل حجاب نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعت شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلق عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، هم اولاد نو پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي، داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراکوي. ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې، اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دې هم لرې که دوی نه لرې کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراکوي، دی خوښ دی. هسې بانی دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریحګاه و چې میرمنې هلته به تلل، سره به یې تبادله افکار او یو بل سره د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به یې مر ورکوو، سپورت به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریحګاه نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلف اچولی دی، غټ قلف خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژه امیل و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اورېده.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل اکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اورزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 15 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اورزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان د خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوو ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه د کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي. له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیرسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتونو لاره خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
کې دا سړي چې هلته د خلکو اوسم علمي کچه ښکته ده، مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته یې راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي، قناعت ورته ورکړو ماشومان یې واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلیږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې سږکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، څمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو بارونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د بار وړونکي موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړي دي د شرینو نه جان خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. د موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته، نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل. ټیرونه یې وش کېدل، کمونه یې شال شوي، په ویړول یې ټیرونه وټنګېدل، بیټری کار پرېښلو. نو تر هغې چې موږ یې نه و خوشي کړي، موږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي ویو.
یو بل تن ډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې یو شین لرګی نشته. موږ په افغانستان ډېر خوشحالیږي چې ونه باندې شي، دغه موږ یې پوره ما خاک دی. د افغانستان موږ هم د غر ټغر دی، د غر وطن دی، د غر اوسیدونکي در نه دوی چې موږ بل دولت نه رغیلي. موږ افغانستان لنګوي، موږ افغانستان لنګوي نه، موږ افغانستان جوړوي. یا چې پک دلسانه شي مړې لوګه مړې کیږي نه پته کیږي.
یو بل تن ډریور اقبال زازای وایي دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنۍ ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دا درې درنی میاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کابل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی. موږ دا وعده کړی چې دا به بالکل خلاصو. نو اوس دا لرګي خو ټول ویلور دی، و دا ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې و. موږ کاغذونه خسته دي، موږ ته ضمانتونه راکړي دي چې دا په دغه ضمانت چې دا کوم ضمانت موږ تاسو ته درکو، تاسو به بیا لرګي نه کاروبار خوښته. موږ کاروبار نه کچې ته یو خوشنرګای کې و. موږ ذمہ واري دغه لرګي.
بلخو چارواکي مانی چې درول شو موټر باندې درې یا درنی میاشتې تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی، نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال ذبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی و. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي د خلاص.
یاد دې وي د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګلونو نوریوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شوه ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلې کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغو فعالانو ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملن هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې ښایي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال پوځي لیکو ته جذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، په روسیا کې میشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې پنځو کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت یې د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعال ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي دی د خپلو دغو شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ییزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیته ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې پکې راغلي کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه ووایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي، امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیه د مهال د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډېره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغو کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبرېږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوښته او لا یې هم د پایته رسېدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یش به رافانان شکایت کوي چې درمل به کیفیت دي. دوی چې د بلا بلا ولایتونو اوسیدونکو دی وای له همدې عمل خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر طبيعي درمل جوړون کې او د روغتیاي چارو په هان هم داستون زتای دی. خود طالبانو د حکومت د درمل او خوراکي توکو د ملي اداري چارواکي وای دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کرن لار جوړ کړی دی چې د دې ستونزې مخه پریونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بې کیفیت دي او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل له همدې عمل خپل رنځور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
زویک مې ناروغ دی، هر میاشت وینه اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زه له پاکستانه اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی. دلته بې کیفیت راوړي.
د تخار اوسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وختي کې داوا غرفته بده مسباجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړ میخونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورون کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمن دي. دولی خبره د طالبان حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخه ونیسي. د بادغیس ولایت په قلاینو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي راډیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بلابلو بڼو راځي. دا درمل د کومو شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډېر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نوشو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډېر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود به کیفیت درملو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل ادویه‌های به کیفیت
ځکه موږ په کابل کې له به کیفیت درملو سره ډېر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي خو موږ ترې انکار کړی.
دادا شاکیره بیګیره بخره ولی موږ خودداری کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بنا به تجربه کې ما دارم او ای قضیه ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه لمخه چې موګی لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډیرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه عمده ستونزې لري. لومړی ستونزه داره چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالی درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته رواردیږي.
تاریخ جدید میزنن اونا با وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړه کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نه وي او دا نه وي معلوم چې د کومې کمپنۍ یې تضمین دي د درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړه کړې زه تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا توزیع کړې چا دا څنګه ګودام شوی څنګه انتقال شوی او بیا ډاکټر په نقصه کې څنګه نو د دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم اوسې بحث هم پرې وکړو آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرز العمل جوړ کړو.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د کډلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مالی مرسته په وټپور ولسوالۍ کې زرګونو کسانو ته د چشلو د پاکو اوبو اسانتیاوي چمتو کوي. دوی وایي په تیرو شاوخوا دو کلونو کې له شپږو زرو زیاتو کورنیو ته د چشلو اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې ژغورلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي سره د دې چې په ولایت کې روانې اوبه زیاتې دي خو ګڼ اوسېدونکي د څښلو پاکو اوبو څخه محروم او په دې برخه کې ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره هڅې پیل کړي. په یو شمېر ځایونو کې د ژورو څاګانو ویستلو او همداراز له چینو څخه د پایپونو غځولو چارې روانې کړې دي. اوس غواړي د وټپور ولسوالۍ کړۍ قرې ته د پایپ سکیم له لارې د څښلو اوبو رسولو پروژه پیل کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د شینګام کړې د وټپور او روپۍ دي نه هیڅ لکه یو څلوي زره واته سوا اته کې افغانۍ په د باندې لګه خرازي او دا به یو سلو او دوه شپېته کورنو ته اوبه ورکوي.
د سیمې اوسېدونکي به اوس دوی له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړي چې ډېری یې د ناروغۍ سبب کیږي او که چیرته ورته د څښلو پاکې اوبه چمتو شي نو دوی به له ستړیاوو او د ککړو اوبو له څښلو وژغورل شي. حمیدالله
تاسو دا د مازدیګر ساحه وینئ چې دا ساحه لږ ډېره ګرمه ده، چړیا دې پکې ډېرې دي چې دا ماشومان او زنانه د سپینګیري خلک تاسو وینئ چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لر لرو ساحو نه راوړي تاسو ته به په یقین باندې ورسیږي چې دا خلک څومره مشکلاتو سره دي.
کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې په کې دوه همیشه بهان سیندونه بهیږي خو د سیندونو له اوبو تر اوسه ګټه نه ده اخیستل شوې. نه پرې برېښنا کوټونه جوړ شوي او نه ترې للمي ځمکو ته کانالونه خېژبل شوي چې ورسره تر ځمکې لاندې اوبو سطحه لوړه شي. همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تېرېدو د چینو، کاریزونو او ویستل شوو څاګانو اوبه کمیږي او یا په بشپړ ډول وچیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکاس په دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کا ته میش 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم.
السلام علیکم. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تنبیه هم نشته، دلته په وای فای کار کوو، نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي.
السلام علیکم.
زراعت ډېر ضربه خوړلې ده سر، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوایې راوړل کېږي، یا شراتو یا د شپتې یا د نور امراض لپاره، خو صحیح داسې زراعت